کړی چې ژر تر ژره خپل څارونکي په اوکراین کې د دوی ملکی اټومي تاسیساتو ته ولیږي او د روسیې د ادعاو په باب څېړنې وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناټو په غوړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ادعا کړې چې اوکراین هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر خلاف یې وکاروي. ککړ یا میکروبي بمونه هغه متعارفه وسله ده چې راډیو اکټیف یا اټومي وړانګې، کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اوکراین د دوی اټومي ساحې د دوی لخوا څارل کیږي او د دوی پلټون کې په وار وار ګوري. هغه زیاته کړې چې اداره یې د روسیې پر وروستۍ ادعا خبره ده چې په دغو دوو اټومي ساحو کې د فعالیتونو په باب کړې ده. گروسی ټینګار کړی چې دغه ساحې دوی څاري چې یوه میاشت مخکې هم د دوی لخوا کتل سوی، خو د ده په وینا هلته کوم اټومي فعالیت نه دی لیدل سوی. په عین حال کې فرانسې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو هم په خپله ګډې اعلامیه کې د روسیې هغه ادعا چې د اوکراین لخوا یې د ککړو بمونو د جوړولو په باب کړې وه رد کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د اوکراین لخوا د ککړو بمونو د جوړولو په اړه د روسیې خبرداري ته واشنگټن پام نه دی کړی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د مسکو دغه ډول تورونه په وار وار رد کړي او ویلي دي چې د روسیې تازه ادعا هم ردوي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ناټو متحدان دغه ادعا ردوي او روسیې ته نه ښایي چې په اوکراین کې د کړکیچ زیاتولو لپاره له دې ادعا د پلمې په توګه کار واخلي. داسې اندېښنې شته چې مسکو ښایي په دې پلمه د اوکراین په وړاندې په متقابل عمل لاس پورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس ویلي واشنگټن تر اوسه داسې نښې نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارونې ته ځان چمتو کړی وي. هغه ویلي که روسیه هم په اوکراین کې له ککړو بمونو یا نورو اټومي وسلو کار واخلي، دا کار به روسیې ته ناوړه عواقب ولري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم هنري نندارتون روان دی. پرې خبرونه کې له افغان رسام اقبال ترمک سره شغیدلیم. دې په خپل نظر اکاډمیک انزور را پیښنی
د خپل خط په هر حص باندې پوسی د سې کله انزورګری کې د پانزورګری کې مکمل د حص داخل وي.
د بوند پانتوند پرختیایي تحقیقاتي مرکز د جکپوري چیرونکو ډاکټر فضل اختر یو مهم څېړنیز اثر چاپ شو. د لافغانانو سره شمنه کوي
زادر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په وړیا توګه سره د مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې نه علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونه په وروستیو کې شیرونه لرو.
وانا دیوی ادی زامن وارو یو بل و وشل اوس په دوش ناختو منجورا یو مورکه یو چراغ.
په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم نندارتون دا خاخان په موزیم کې پیل شوی دی. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوې قالینې هغه څه دي چې نندارې ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیستې وي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
له یو کال هلو ځلو وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زما مینه افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه ننداري ته خودل شوی. دلته د افغان خوځو په لاس اوبدل شوی سره غالۍ ایښودل شوی. تر خوای په لږ واټن دویم پورت ته تلون کې ځینې هم په هغې غالۍ پوښل شوي چې د افغان خوځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی د افغانانو غم او ترڅنګ کې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستوي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشتي او خپل د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهرباني، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوریت نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت هم نقداو، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواک فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زمامین افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انځورونو ښکلی شوی. روسه تر دې چې په روسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، یو شمیر هنرمندان له افغانستانه ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډې راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د ده د هنر په باب په تفصیل وغږیږم، له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تر و دغه کارځای و، هنري مرکز یې و. لغه سره می کار کړی و نثار ایثار په نامه باندې. بیا لغه ورسته د خلکو هنرونو انسټیټیوټ ته لاړم. هلته می تر سوارلسم ټولګي پوري هلته د هنر په برخه کې زده کړو. لغه ورسته کابل پانتون ته کامیاب شوم. کابل پانتون کې می د هنرونو پوهنځي تر اووم سیمستر پورې ولوستله. چې بیا تحولات رالو بیا دې خاطر کډه شوم.
ښاغلی ترنک په خپل فیسبوک یو رنګ رسم خپور کړی دی. ځینې برخې رښتونې دي، ځینې حقیقت لري دي. یو سړی دی، ترونې ونه جگ ده، پښې د انسان پر رنگ دي خو منګول لري. له ښاغلی ترنک څخه مې وپوښتل چې دا ډول تخیل وارل مخه د دوی ذهن ته لاره کوي، بیا یې رسموي که د رسامي پر مهال دا تصویر ورو ورو د ذهن ته راغلی او برش یا پنسل بیا په هغه لور کش کړی دی.
څو وخت مخکې زه کابل کې وم. زما یو چرګ و، دا چرګ 15 ورځې راڅخه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته چې راغی، د په پښو کې یو چیره تړل شوی و، دا پرې شوی و. یعنی اتمن د خپل شپول یو بیرته راغلی و. دوی چې د چا کر ورغلی و، هغوی نیولی و، د ده پښې ورتړلې وې چې ولاړ نه شي. اتمن به یې د ده د حلالولو تصمیم درلودی چې د ځان را خلاص کړی و. بیرته هغه خپل اصلي ځای ته راغی، هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته وړ را لوی شوی ده. د د د چیرہ سیما ولی د د د د سیستم سیما ولی دی، د د پیس می ولی دی. ماته ډیر سره د کړ ډیر سه په ډیر د کړ ما ورڅ کشکی. زموږ ډیرای هغه کسان چې په وطن کې دی خو په د باندې تړل سوی دی، کشکی دوی د خپل د پخوپړی وشکې یا بیرته د خپل اصلي ځای ته کار وکړي. نو ځکه دغه د چرګ خاصه د داز په ډیرو ځایو کې کار او مزما په وسنوي اثرو کې سیده، په نویو اثرو کې په ټولو کې د چرګ پخا ډیر زیاته کار شوی ده.
کچیرته یو څوک زما په څیر چې هغه په رسم باندې نه پوهیږي، که تاسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي، د ولې باید دا ومني چې په دې کې یو سمبول نغښته؟
موږ څو ډول انځورګرۍ لرو. یو عامه انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدای شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدای شي. ځینې اثار دي چې هغه باندې عوام نشي پوهېدای او هغه ته داسې یو څوک په کار دی چې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. یعنې مثلا که څوک غواړي چې زما په اثر باندې پوه شي، باید د هغه په اړه دی هم یو څه لټه وکړي، دی هم یو څه وګرځي.
په نورو هنرونو کې، مثلا په داستان کې یا په شعر کې، د سمبول د پیدا کولو له خاطره یو نقشه دا ده چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څرنګه چې تاسو چې په نورو رسمونو کې مو هم د چرګ پښې تکرار کړي دي. لیکن پر رسامی کې کتا سخپله په اروپا کې د یو چا رسم ګوري او یو ناشنا رسم یې حقیقت تورت نه وار لوار هم حکم کول شي چې دغه برخه سیمبولیک ده او کنه د مغه هنرمند نور آثار هم باید وګوري.
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینې آثار دي په غو کې بیا ځینې سمبولونه دي چې په غو باندې هغه خپل مسلک والا پوهیږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنگونو مفهوم ده، یا مثلا د شکلونو مفهوم ده، چې د خطونو د ولاړ او لویدلې خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی هغه د آثار د رنگونو او د شکلونو لاري ل فکری اړخ څخه موږ کولای شو د پر هغه مفهوم باندې ورسیږو. بیا که ونه رسیږو موږ باید دای مطالعه کو، یعنی خپل هنرمند یو ځل وپیژنو. مثلا په دې کې زه یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پپیږي، دا وایي دا څه معنا، دا وایي څه شی ده کنه په معاصرو هنرونو کې. خو چې کله دای مطالعه کړي د ژوند لږ یې د ژوند ته ورپام شي، نو دوی به پوه شي چې ده مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تیر کړی ده. دغه سمبولونه چې یې کارولي دي، دا یې د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو اثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده، یعنی په خپله له اثره هم حتی که یو رسم تاسو ګورئ اغه سیمبولیک اړخ ترې راخسته شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه ډیره نسبت عادي تناسب ته وجده پوزه ده. څوک به څه پیژي چې د دې هدف څه ده؟
نو خو دلته باید دی پیکاسو وپیژني دغه په ژوند کې څه واخی شوي دي چې د داسې یو اثر جوړ کړی دی او په کوم رنګ یې جوړ کړی دی. بله دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې اثر سي دي هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب ده د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی دی رازړیږي، له دې څخه خلک رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کې چې مثال زموږ ډیری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ چې مثال کېدای شي هغه ور په یاد شي. کېدای شي یو انسان دې کتاب ته ورته کې چې مثال یو انسان د یو کتاب په چیر ده، دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکو په فکر پورې اړه لري چې دوی تر کومه حده پورې له دې څخه کوم هدف اخستای شي، د خپل ژوند مطابق هدف جنی اخستای شي. بلکې چیرته یو څوک وغواړي چې په دې باندې کراو دقیق پوسی، مثال د ریسرچ لپاره بیا د کولای شي چې هنرمند مطالعه کی.
ستاسو رسمونه ته براو ګرځم په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انزور او غیر اکاډمیک انزور، مطلب مو څه دی؟
په اکاډمیک انزورګری انزورګر په خپل هم پویږي چې ما چې شي کار کړی دی. مثلا یو انزورګر د رسامي کوي، طبیعت انزورګری کوي، یا نوري د طبیعت ښکلاګانی یا مفهومونه انزورګری کوي، دغه د خط د رنگ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پویږي. خو اکاډمیک څخه می هدف دا ده چې دی د خپل خط په هر معنا باندې پوسی، د خپل خط په هر حس باندې پوسی، د سې کله انزورګری کوي، د په انزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
ترنک سب د فیسبوک پر پانمو غټ لیکلی دی چې هر څه بدلیدونکي دي، رسمونه مو څومره بدل شوی دي لپایله تروس؟
ډیر زیات شیبر صاحب، پانزورګری کوم دومره ډیر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاو، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم. ورسته ورسته می فکر وکړ چې دا کار خو یو کیمرا هم کولای شي، یعنی یو کیمرا تر ما ښه عکس اخستای شي. دا یو انزورګر او د کیمرې تر منځ فرق په پچیش کې وي. بیا ولاړ شم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کې می یو مفهومي تغیر راوستای. مثلا د چا پورتریت به می کار کوسی، هغه ته به بیخی خوله نه ورکړي، یا به خوله بیخی نه و. بیا لغه ورسته معاصر هنرونو ته واوختم. معاصر هنرونه شې دی پغه کې نو یو مخ د هنر په برخه کې می ډیره غټه ازادي پیدا کړه، چې پغه کې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کې موږ له هنر څخه کار اخستای شو، په انزورګری کې اخستای شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کې موږ کولای شو هغه خپل هنري مفهوم وړاندې کو.
ل نور هنرونو تاسو درسم لپاره استفاده کوي، مثلا ل شعر، ل داستانه، تاسو ته الهام درکې سه رسم وکي؟
ډیر زیات شعر سه، د شعر په برخه کې ده یعنی زما ډیر تغیر هم له جنو شیرونو څخه راځي. مثلا د غنی خان شیرونه دي، دغه شی نور د وساسر تکړه شاعران دي چې د غوی شیرونه دي یا بیتونه دي، هغه شی کله زیل ولما ما ته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مازغو کې ما ته یو تصویر راکوي چې لنی کمرغه چې زه کولای شم هغه تصویر زه سکیچ کړم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویښیم.
له افغان انځورګر اقبال ترنک څخه په مننی پابلو پیکاسو، اسپانوی رسام چې د شلمې پیړۍ تر ټولو اغیزمن هنرمند ګڼل کیږي، په 1903 کال کې د 20 کلونو په عمر مړ شو. دی وای هنر هغه درواغ دی چې موږ ته دا وسره کوي چې حقیقت درک کړو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
دا سجی رادیوی ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې مو لڅو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د هومالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پانتون کې د پراختیا تحقیقاتي مرکز جکپورې چیرونکې فضل اختر دی. د پیډي مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه چیرنې کوي. شاغلی اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې دکتورا لري. د دې په وینا د یو تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه شکل د سلواکیا او هنګری ولسمشانو هم ونډه اخیستې وه. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز یې په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واوري په پوشش کې د میاشتې او کال مخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2014 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د هومالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نمونه لیکل شوې دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
د ایډیټران چې دي مؤلفین د څلور کسانو، هغه یو ایډیټر بیرته د بون پوهنتون دی، نونیت کمار په نوم باندې، دا نور چې دي د هند مختلفو پوهنتونونو دي. د دوی کار دا چې په تالیف کې کومک وکړي او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش شمالیا کې تخصص لري، خصوصا د واور او د اوبو په بخش کې، نو هغه د رایوزای کول وظیفه ده. دوی په غاړه چې مختلفو فصلونو را جوړولو د لپاره دوی کار کوي، په موادو په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو چې هغه د کتاب پروپوزل داسې و چې باید د ایکوسیستم باندې کار وشي، د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاره کې وشي. نو دا د کیفیت موضوع هم دوی پورې وڅنځه چې کمنټونه ورکی او نظر ورکی چې باید څنګه مختلف شو. نور داخل فصلونه چې دي، هغه هر یو فصل تر دوه او درې نو اخله تر شپږ وو پورې لیکوالان بیا لري.
تاسو ول چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته سره کړې ده. ستاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده، آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې ایډیټ کوي؟
دوی ایډیټ کوي، ته نه تحقیق پکې د دوی نه شامل. شاید یو ونی ما مقاله کې هغه وی د دوی خو داسې نه ده، نورمال حالت کې د دوی تحقیق برخه نشته.
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي؟
بله، سبا نور خلکو هم چاپ شوې.
د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي؟
تقریبا تر 15 درشو زیات دي، دقیق نه شم ویلی، خو 15 درشو زیات دي.
عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب که لاس فاصله که شلی او که هر څومره وي چې یو کس لیکلی وي، یغه ته بیا کتاب وایي، او چې مختلف کسان پکې لیکنی چاپوي یغه ته مجله وایي. که یو څه توضیح کړئ دا کتاب.
دا کتاب هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونو پلاس کې په بحث لاندې نیسي. دی وجدا یو کس ته وس خبره نه و، او بل دغه ساينسي څېړنې او تحقیقات چې په دې کتاب کې په چې پاره کې بوتان دی، هندستان دی، نیپال دی، چین دی، پاکستان دی، افغانستان دی پکې نو دومره ملکونو چېړنه دی یو کس ته وس کار نه نو دی وجنه دلته ډیر لیکوالان دی دا مجله نه ده دا یو ساينسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق ته یو ځان ته وطن باندې مملکت باندې فوکس کوي تمرکز کوي نو دی وجنه ډیر لیکوالان لري هر فصل ځان ته لیکوالان لري یا د لیکوالانو مجموعه لري
اختر صاحب د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی نو ستاسو ونډه تر نورو ډیره ده په دې کتاب کې دا علت ده
د افغانستان بارا کې کوم فصل مالک لري دی هغه اولین لیکوال زه ما بیا زما سره نور پروفیسوران دي سنس پوهان دي چې هغه مر سره په دې کې شامل دي دی وجنه هغه کریډیټ ټول ټیم ته اصلا خو هغه ابتدا د تحقیق زما و چې په دې کې منګه د افغانستان په صورت عموم د افغانستان درې یو زبانې د اوبو پارک باندې بحث کړی دی نو دغه وجه ده چې زما نوم په اول سر کې راغلی دی
ساينسي مقالې خو عموما کاپی رایټ ډېر سخت وي څه ډول افغانان استفاده ترې کولی شي
په ټوله کې افغانستان کې د اوبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډېر زیات کم شوي یا د نش برابر دي هغه څوک غواړي چې نه استفاده وکړي هغه یا څېړنوالان کولی شي هغه کس چې د اوبو برخه کې پلان ګزاري کوي څېړنې کوي د پوهنتون استادان یا د اوبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کولی شي استفاده وکړي او په دې کې د ضرورت داري افغانستان کې تر اوسه په څومره پلان ګزاري کېدله هغه اکثره بحث په دې را څرخېدل شي ارقام نشته نو ارقام نشوال د وجه فرضي شیان بکیدل دا کومه کې چې د اوبو په بحث کې کوم پلان ګزاري کېږي مثلا د افغانستان 90% د بچ راځي هغه د واورو د پوخ پوخ د ویل کېدو د لارې راځي په دې کې موږ هغه محاسبه کړې د واور پوخ څومره کم شوی یا زیات شوی دی مثلا یا په کوم میاشتو کې کم یا زیات دی په 2003 کال نو واخله تر 2013 کال پورې د واور په پوخ په کمښت یا زیاتوالي باندې باس شوی دی په دې کې نو موږ هغه پښتني کولای شو چې د پلان گزارې لپاره د بیري مواد او دغه نتایج چې موږ د دینه په پلان گزارې په برخه کې استفاده وشي اگر چې دا کتاب ډېر قیمته دی فکر کوم زمونږ فعلی د ماسلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکي چې دغه مواد ته حتی لاسرسي پیدا کړي دغه وجنه زاجر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په مفتاتو غاغي سره وړیا تو غاغي سره د مواد شریکم او کلا نور تشریح ته ضرورت ولري خوشاله بشم چې سره کومه کوم پاره مواد شریکولو کې او دغه په تشریح
کولو کې په روسيو کې د پکتیا د پانتون دوه استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو په افغانستان کې چې څېړنې هم سخت دي او لاسرسي هم ډېر روشانو ته څوک نه لري لنړیوالو ژبو سره چې هم څوک ستاسو پرنګ آشنا نه وي دا کارونه خو تاسو ته به تر معلوم ډېر سخت دي ک په دغه پانتونونو کې دوی له دینه استفاده کولی شي تاسو مرسته ته حاضر یاست مرسته ورسره کولی شي چې دوی مصرف پیونه کی او ستاسو له دغه تحقیق استفاده وکي
بهي ولنه د بډې عزت خوشاله شم چې چیرته د افغانستان په هر پوهنتون کې کا پکتیا د هرات د کنګرا د کونل د لغمان زمونږه تحقیقات چې ټول افغانستان د پاره ده د افغانستان ټول دریایي او زی په بازو کې کابل دریایي او زره صرف په بازو کې د افغانستان ټول دریایي او زی دي زه هر وخت فلش تا تمدایم چې دغه مسلین سره یو لټر واخلم مثلا یا د سره سیمینار ورته جو دی جوړ کی ما دعوت کیږي تا په هغه سمه چې ما په واسو توان کې ویل غواړم د مواد سره مفت شریکم او غواړم د دې سره څو ساعته باسونم داسې ولرم چې دوی احیانا غواړي په دغه شانتي ورته مسایل باندې بحث وکړي چې په تحقیق لپاره متاسفانه په تیرو کلونو کې هم اوس هم دولت ته بودیجه نه لرله زمونږ افغانستان ته یو د فقیرترینو هیوادونو نه دی چې نشي کولای شاید تړون لپاره د بودیجه ورکړي دا ډیره زیاتو پیسو ته ضرورت لري په دغه صورت کې اگر هغه شې چې زمونږ د وسکی هغه د مواد شریکونه ده یا د بیسره سیمینارونه ورکول دي او د دوی سره پوهاوی ده او کدي غواړي هم د سي ورته چې نه دی وکی د لسانس په کچه باندې لسانس په کچه باندې یا د ماستری په کچه باندې زه او زه به کوشش وکړم چې زمانو نور ملګری هم ساينس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بون پونتون کې یو غټه اداره کړي دي کوشش به وکړو چې دغه شانته د دوی سره سیمینارونو کې کومه کوکو دغه مواد سره شریک کړو دا ورته تشریح پښو
له شغل اختر څخه په مننه د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو سروش کتاب لورنجی په کابل کې د افغانستان نظامی تاریخ چاپ کړ دا کتاب علی احمد جلالی په انګلیسي لیکلی دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړه لیدي د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان نظامی تاریخ چې د حرب تاریخ ښاغلی علي احمد جلالي د 2015 کال په خیر کې لیکلو چې بیا اوس وختو کې ستر جنرال شیر محمد کرمی پښتو ته ژباړلې د کتاب درلس فصل لري چې لمړی فصل د اسکندر مقتونی مخکیس په افغانستان کوم غلون سوي دی غور باندې طالبانو تر لمړي ځل تراتګ پوري په 1598 صفو کې په خه کیفیت وزیر سایس کې چاپ شوی دی.
کابل کې علوم اکاډمي د سیرنوال محمد آصف احمدزي کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ. دا کتاب 1544 مخه لري او په دې اثر کې د 1499 1499 او 1400 لمریز کلونو فرهنګي او ادبي پیښې په کرونولوژیک ډول بیان شوې دي. د علمي څېړنیزو سیمینارونو او کانفرنسونو ادبي محفلونو مشایرو د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نیټې د نویو چاپ شوو آثارو او هم د بیلابیلو ادبی بهیرونو او ټولنو فعالیتونو او هم د څو تلویزیونی او رادیوي فرهنګي او ادبی پروګرامونو پیشندنی او معرفي پکې ځای شوې دي. دغه اثر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي. اوس هم د دوه کلمخ کې یو کتاب بیواکه صورتونه د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکولی اثر دی چې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړی دی. دا کتاب په خصوص کې د دولسم ټولګي زده کوونکي طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې دا کتاب یې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی او د دې کتاب محتوا څه ده.
په دغه کتاب کې هڅه شوی چې فیمینیستی ادبی نظریه موږ ته راوپیژني او پر فیمینیزم مو پوه کړي. لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی. فیمینیزم د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو نه هغه خوځښت دی چې په لویدیز کې رامنځته شوی دی او بیا پر تاریخ هم باز شوی دی. مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو، کوم پړاوونه وهلې، تر کومه ورسې ټولنې ته ګټه څه ده. د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی، پراخه بحث شوی دی. د فیمینیزم موخه دا ده چې په ټولنه کې عدالت قائم کړي، یعنی د جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسوي. بل باس د فیمینیستی کره کتنې په اړه دا یو ډېر مهم باس دی. د فیمینیستی کره کتنې موخه څه ده؟ نو فیمینیستی کره کتنې په اړه استاد وایي، فیمینیستی کره کتنه نروکی د متن په همدغو داخلي عنصرو کې شمېري چې د معنا پر برسېرونه کې مرسته کوي او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو او نړۍ ته د نارینه زاویې کارونه هم ده. د فیمینیستی کره کتنې موخه دا وه چې متونو ته د خپلو ښځینه انګیرنو له زاویې وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړي چې په دې متونو کې موجود ده. یو بله موخه د نوي پښتنو په مطرح کولو سره د لوستو لیک په مټ د ښځو د حالت برسره کول دي. او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده. نو بل په د سبکونو وړبي د جنسي سیاستونو په اړه د پوهاوی زیاتول هم د فیمینیستی کره کتنې ډیره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې د جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نشته. چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات راټول کړي، بلکې په هغه تحلیل کړي او شنلې دي. د زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دا کار شوی دی او په راتلونکي کې امیله ده چې نور کسان هم دته توجه وکړي او دغه کار وکړي. پولیسي ادب کې که موږ یو د لنډیو پاک لوي خبره کوو چې لنډۍ چې دي تر ډیره د ښځو لخوا ویل کیږي. یعنې ښځې په هغې کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې. نو په دې باندې هم بحث شوی دی. مثلا ځینې وخت له خپل کون څخه سر ټکوي او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي. په دې باندې هم استاد بحث کړی دی. د هغه لنډۍ راوړي دي حکومې د ښځو له لورې ویل شوی دی او خپل فریاد ورکې کړی دی. او په معاصر ادب کې د صوفیا حلیم او ځینو نور لیکوالو کیسې راخیستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاصتاً د فیمینیزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وګواړي کار وکړي، هم په عقل له چا کمه نه ده، هم په علم له چا کمه نه ده، له نارینه کمه نه ده. بالکل دا هر څه کولای شي او دا باید هیر کړو چې خځې کمزوري. نه داسې نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ، په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې د افغانستان ورخه چې ښځې ډېر څه کولی شي، هماغه څه چې نارینه کولی شي آسانۍ ښځې هم کولی شي، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ په ټولنه کې د حالت تعلیم ته فکر کیږي خو د انجلۍ نه کیږي، او بیا کله انجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي، او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله تعلیم حق ورکوي بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله چې یوه ښوونکي شي بل شمال والا، بیا ورته وایي چې ته اوس مهال له خلک لږ د تې په ارزښت هم پوهېدلې چې تېب ولوله. یعنې د نورې پانځه زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هېڅ ګټه نه کوي ښځې لپاره، مثلا کمپیوټر ساینس، انجینري، حقوق، زراعت. خو نه، موږ چې په ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو؟ چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو؟ نو همدا ډول حقوق پوهان 10 لرو ولې 20 ونه لرو؟ یعنې نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولی شي ډېر څه وکړي. یعنې په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب د پښتو ژبه کې ګڼم، دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي، خو نه یوازې په فیمینزم، په نورو برخو کې هم زړه روایات، زړه فکرونه، زړو خبرو له سره فکر وکړي، هغه تحلیل کړي او ښه یې له بدو بیل کړي. نو ډېر یو بهترین کتاب دی او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي هیله مدا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي. واقعا د استاد ښکلي نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي، یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ورباندې شوې ده.
د دولسم ټولګي زده کوونکی طارق وزیر.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې پرې خبرونه کې د عابدی سپوشموي او نعیمی غنی شیرونه لرو، خو مخکې تر دې شیرونه د شیر وی ځالې تصور ښکارا کوو. د افغانستان د نن بهیرونه په تیرو شاوخوا 12 سیزو کې د ګڼو په باور د شعر او ادب د خوړېدو اصلي مرکزونه دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي.
په پکتیا کې د پکتیانا ادبي بهیر غونډې روانې دي. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د پوهنتون له نوملي ټولګي تر ننه د بهیر ته ورځي. د ده په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابراتوار حیثیت لري.
بهیرونه د عملي زده کړو ځای دی. هغه څوک چې ادبیات لولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي، او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي له بیلابیلو فکرونو، له بیلابیلو نظرونو سره مخ کیږي. په بهیر کې موږ له بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږو. د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو. موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب ویو مطالعه وکړو. نو د مطالعه لپاره، د خپل فکر څرګندولو لپاره، د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په 1992 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی رامنځته شو. د دې پوهنځي د څلورم کال محصل منیل جان فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د ادبیاتو د پوهنځي تر جوړېدو کال وروسته د پوهنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړي چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي. همغه و چې د بهیر پرانیستل شو. فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کیږي ازادي راډیو ته دا واتس اپ لاري په رلیکلی پیغام کې وویل.
پکنا علمی ادبی بهیر خغه بهیر د چونی زناست لري. په هر ناز ته کې درې برخې لري. چوله برخې راپور، دویمه برخې بلا بلې برخې لري، کتاب خودنه، کرکتنه، ادبی یا علمی لیکچر، او دریمه مشاعره ده.
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د محصلینو سربیره د نورو پوهنځیو محصلین هم ورزي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دویم ټولګي محصل عبدالمنان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وایي.
ورې نه یوازې د ادبیاتو د محصلانو پر وړاندې، بلکې د پکتیا پوهنتون د ټولو پوهنځیو د محصلانو لپاره خلاص دی. هر اونۍ غیګه لزوانو شاعرانو، ادیبانو او د ذوق لملګرو ډکیږي. تیانا علمی او ادبی بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی، او د کرکتنې د اصولو د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنې فعال کور دی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګډې وډې شوې، چې په وروستیو کې د بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړی دادی
په ګردیز کې د پکتیانا ادبی بهیر راپور په ادبی بهیرونو کې جنو د جمهوریت په وخت کې هم ډیر لږ برخه اخیسته او نن سبا جنې او میرمنې په دې غونډو کې نشکاری خو په پښتو ادبیاتو کې د شزو پر وړاندې هیڅوک سترګې نش پټولای کلنډۍ لدی ادبیاتو لري کړو حال به سش د نایمی غنی شعر لرو چې مینی صابر وایلی
عجیب لو په دکتر منزه د سیلې او چراغ توفانیش پدا په خطر کې می کېده یو چراغ چیرته چې عقل زولنی وي خیال وزر نه لري چیرته چې عقل زولنی وي خیال وزر نه لري هلته په ستم رڼا کوي سپوږم یو چراغ دواړه دیوی اتی زامن دواړو یو بلو وژل دواړه دیوی اتی زامن دواړو یو بلو وژل اوس په دوش ناختو منجوره یو مورکه یو چراغ غړی په څومره تقدس د وخت سپې اړوي غړی په څومره تقدس د وخت سپې اړوي او کور دی ټک ل انتظار د کڑک یو چراغ ځنی ترور وی چې اول خپل کوم هوس پوره کړی ځنی ترور وی چې اول خپل کوم هوس پوره کړی چا سره هم وی د یوې مړۍ ډوډۍ او چراغ آبا مانوی په تعلیم بد شملل وړکم آبا مانوی چنخه ستا پګړی او چراغ په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په ټوله لاره ډاری دمه پنجلۍ او چراغ په ټوله لاره ډاری دمه پنجلۍ او چراغ
مینی صابر د نیمې غنی شیر د کلمه کاوه له دوی مننه د دې خبري مجلې او روسیو تر رسیدلیو په یو بل شیر مو بیا هم د ادبی تندې د ماتېدو هڅه کوو لا بلې سپوږمۍ څخه په مننه چې دا شیرې ازادي راډیو ادبی مجلې ته را لېښلې
زما زړګي کې ډیر شوي ته خو وی زما زړګي کې ډیر شوي زنو ولې تر کابه در سره لاړم ما دې عشق په اوبو ځان و پاک ساتلای ما دې عشق په اوبو ځان و پاک ساتلای دی جنون تر دایره در سره لاړم مورې هغه ورځ بهیر نکړم زچې مورې هغه ورځ بهیر نکړم زچې لوچې پخې تر هدیرې در سره لاړم ته د خپلو په لفظونو شوې پخېمانه ته د خپلو په لفظونو شوې پخېمانه زه تر هرې ارادې در سره لاړم ستا کاته لکه د مېو رانه ګوټي ستا کاته لکه د مېو رانه ګوټي زه تر ارشه پیمانې در سره لاړم ته می هیله ترمان ته می زړګی وی د ژوندون لزاویې در سره لاړم وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه تر اخرې ثانیې در سره لاړم زه د مینې کینری تار کې تړلې زه دې مینه کې نری تار کې تړلې په وړو کې اشاره در سره لاړم ګورا ستړیم د جنگ سول غواړم ګورا ستړیم له جنگ سول غواړم ستال پارا تر دوهې در سره لاړم زما یادونه زما خوبونو کې ساری زما یادون از ما خوبونو کی ساری زل خپلی حافظی در سر لادم خلق وای چې تتلی خو زلا هم يم، خلق وای چې تتلی خو زلا هم يم، په همغه ورځ ادې در سره لاړم، تا چې مانه د ژوندون حساب غوښتلو، تا چې مانه د ژوندون حساب غوښتلو، زه د خدای تر ادارې در سره لاړم، زه مینه ستا پر غږ ومنو ځکه تا کولې زمزمې در سره لاړم، ما د مینه کې شعرونه پخوله، ما د مینه کې شعرونه پخوله، تر آخرې قصیدې در سره لاړم، تر آخرې قصیدې در سره لاړم.
دا بده سپوږمۍ له دې شعر سره د ازادي راډیو دا ادبي مجله رانغاړو تر بلې ویمو. زحمت شبر په خدای سپارم، په مخه مو شه.
I'm not afraid.